اگه یک شب تو آیی ببرم همه گلها بسرت میپاشم.
سلامونه وقت به افغانستان کی دش پینه بجیش بیده صفی ولستان اگزایمو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وی نن یو ام ډی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوې ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوې دي. اعلامیه زیاتوي دغه ترخه کلوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د ګزمي په هدف پورته شوې وه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلی دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمانداني تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږکال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستانه 1502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږکال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 ډالره لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. د افغانستان د فوټبال د 40 کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د 40 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. د نن په دویم لوبه کې هم د ایران ټیم د ازبکستان ټیم ته 3-2 ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه لري. په دویم لوبه کې به افغان لوبډله سبا د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي کوي. د دوی لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د لیګ په بڼه ترسره کیږي او افغان لوبډله به له دغو ټولو لوبډلو سره لوبیږي. کومه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کوي په آخر کې به د اتلولۍ جام ګټي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د سر مطلب مودا دی چې د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ملي ډایالوګ پیل کړي. خو د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو اعلامیه د افغانستان په تړاو په طالبانو آیا واقعا فشار راوړی شي که څنګه؟ ډیپلومات او شنونکی غوث جانباز یې پاړه وایي.
د خدا دوه کاله خواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت خونی ورکه. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوي کمیسیون چې اوس له بهر فعالیت کوي ویلي چې په ایران کې په افغانانو باندې محدودیتونه ډیر شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اسلام آباد له پانتونه لسګونه افغان زده کوونکي فارغه شوي دي. د لویو لارو په ارتباط هم یو رپورت لرو چې خلک وایي رستورانتونه ښه خواړه نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کی په رستورانتونه یو به او به ایدو له لحاظه لارې ډېرې خراب دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي وضعیت په اړه باندې اندېښنه خولیدا. د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور ریاست سپینې ماڼۍ هم په خپل ویب پاڼه باندې خبره کړې ده، په طالبانو باندې غږ شوی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ډایالوګ کې داخله شي. خو طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنی مسائل په دوی پورې اړه لري او د جی 7 له مشرانو غوښتي چې په دې چارو کې لاسوهنې ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جی 7 سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د جی 7 مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورنی مسائل دی او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مده د سی باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسی د افغانستان اسلامي مال د حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي. دوه مده د سی هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورنی موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي هغه افغانانو کار دی، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپله تېره غونډه کې چې تېر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 یا د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د اعلامیې په ارتباط مو رپورټ واورید چې له طالبانو غوښتي د ښځو حقونو رعایت کړي او یو ملي او ټول شموله ډایالوګ پیل کړي. په همدې ارتباط باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا له سیاسي چارو شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات ښاغلي غوث جانبا سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د جی 7 یا د جی 7 د ډلې د مشرانو اعلامیه په طالبانو باندې فشار راوړي که څنګه؟
ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خدا دوه کاله غواړې چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تګ ته اجازه ورکړي، عادي خونی ورکوی. نو زکه خو دغه دکلراتیف خبره دا شعاری غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
دسی یو گنگ موضوع ته اشاره شوه ده چه اغا سیاسی اقدامات دی اوز دا سیاسی اقدامات طالب چاس رو گی دیده آدرس سوک ده آیا اخپل منزی کم سیاسی چلندو کی دنیا سر سیاسی چلندو کی که یو مشروع نظام را منسته کی دا مشروع نظام پا کم میکانیزم را منسته کی دیده فرمول چه ده دیده گدودوال بچوی دا دیر نور پختنی هم را منسته کوی چه دیر داریگم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبان مقابل کې شي د هغه دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپل د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید او پیژندل شي. طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې لکه د قانون رامنځته تګ تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نوع سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباز صاحب ډیر وخت کیږي چې نجونو ته په افغانستان کې مکتب او پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نو څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت قدرت که هغه نظامي دی که هغه اقتصادي دی که هغه پولي دی د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق کړي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواري بلنې باید عمل ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته به همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسي.
پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې د جی او د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک په تیره بیا چې د افغانستان په تړاو اعلامیه ورکړي څومره په طالبانو باندې فشار راوړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ورزو ایران ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او دمګړی له بهره فعالیت کوي په یو اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې محدودونکي اقدامات زیات شوي دي. د دغه کمیسون ویان شکرالله مشکور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په ایران کې دننه او بهر د بشری حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د مراعات په برخه کې د ایران حکومت په ایران کې د افغانانو په اړه باندې وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې دي چې د طالبانو او د ایران د چارواکو ترمنځ د اوبو پر سر باندې لانجې زیاتې شوې دي او ورسره له ایرانه د افغان کډوالو د راشړلو پروسه هم چټکه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو افغان ځوان چې څه موده وړاندې په ایران کې بندي و او درې ورځې وړاندې بیرته افغانستان ته راستون شوی وایي چې په لږ معاش به یې په ایران کې درانه کارونه کول. دا ځوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته خپله کیسه کوي چې ولې له ایرانه وایستل شو.
یو لوی سالون لري چې زر تر درې زره خلک هلته ساتي. اصلا اکسیجن نشته. وایي خو پیسې ونه لرې اجازه نه درکولو دې ځای ولاړ شئ. له هغه ځایه تیر شو په پوله مدروي یو څو څپېړې راکوي او وایي خیرانو افغانانو کثیفو افغانانو زموږ خاورې ته نور رانشئ. زموږ هیواد تاسو ته اړتیا نه لري. تاسو موږ ته اوبه نه راکوئ. ډېر ظلم کوي او شکنجه ورکوي.
تر دې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، خو ایراني چارواکو تل دا ډول ادعاوي رد کړې دي. په تېرو څو ورځو کې دا څوم ځل دی چې په ایران کې میشته یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه هېواد کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او اوس له دغه هېواده بهر فعالیت کوي، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ایران حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې د بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات محدودیتونه لګول شوي، نورو دندو ته د هغوی لاسرسی کم شوی او یوازې درانه کارونه ترسره کولی شي. د دې کمیسیون ویان شکرالله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو ځل بیا په ایران کې دننه او له دې هېواده بهر د بشري حقونو له بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې د دې غیر انساني او غیر عادلانه پرېکړې د لمنځه وړلو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او د ایران حکومت د مهاجرینو د بشري حقونو په اړه حساب ورکونې ته اړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقونو سازمان چې له ناروې فعالیت کوي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتوالي خبر ورکړ او وی ویل چې په روان میلادي کال کې په دې هېواد کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو دوو اونیو کې 18 افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. دغه وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو دوو هفتو کې تقریبا تر اوسه پورې 45,000 هیوادوال هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي. د ایران هیواد نه تقریبا د 23,000 په تعداد کې افغانان په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي او باقي نور په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان ضیا احمد تکل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ یې وویل چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیف د وروستي راپور له مخې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. یونیسیف اټکل کړی چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,05,000 افغانان له ایران ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایران غواړي چې د 1950 کال د اوبو د ویشلو تړون عملي کړي. طالبانو هم ویلي چې دغه تړون ته ژمن دي، خو ادعا یې کړې چې د وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د څرګندون ته غبرګون ښودلی او وایي چې باید د اوبو نشتوالی د دوی د تخنیکي ټیم لخوا مشخص شي.
د اوبو د ویش پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ نندرو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
وربشو اسلام آباد ته د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پانتون څخه د افغان محصلینو د فراغت غونډه جوړه شوې او د راپورونو له مخې شاوخوا 50 افغان زده کوونکي هلته له بیلابیلو رشتو فارغ شوي دي او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد د آزاد اروپا د مشال څانګې د خبریال ګوهر مسید رپورټ.
په دې دستور کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګري ترلاسه کړې. تر لاسه کوونکو او نوروز د کوونکو خپل خوشحالی د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکو مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
زه فریده حفیظ یم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د ایار نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتونکو کې هم داسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره
کړي. په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو، د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ ته باندې راغلی وم او فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه د کیسې لخوا نه مونږ سپورټ شوي مونږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ انشاءالله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د وی چې افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته، نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رامخکیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګند کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ور به شو د اوکراین موضوع ته. که څه هم روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې، خو اوکراینی چارواکي وایي چې دمګړې په بخمود ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم ندی پاتې.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکی خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلي دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده وایي که څه هم په لویو لارو سفر له امنیتي اړخه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتې ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو د لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي که نه بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. بیا و خاطره خلک رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغیږي، که ستونزه حل نه شي همدا وضعیت به روان وي.
در انا خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلومیار بیا وایي تر اوسه د خارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شوه د لویو لار په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د راډیو بیلابیل خبرونې واوري. اوس هم د تاسو ځینې غږونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دا غشپاج ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هر څه معلومات وکړو هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. له ازادي راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسوي، دوی په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر ټول مسافر دا شکایت کوو، له ډېر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نشته، موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده، موږ ته لار نه راکوي، له ډېر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسؤلین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبرې وسی او د مسافرو غاغ واوریدل سی. د ازادي راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غاغ او زموږ دا پیغام نشر کړي تر څو مسؤلینو پورې ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اردوونکو کارکوونکو سلامونه. میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبانو د مسؤلینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې، اوس خو د بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکوي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وړونه دهقانان وړونه دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی له مینې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډی 530 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جو پاکی تیر شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د 40 کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د 40 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د دریو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شئ د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سر راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یوه اوسیدونکې وایي چې د معتاد ګاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وژنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې څلور بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم هغه کښت یې له منځه تللی دی او دوی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلری، دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکتران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي، چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا
د یوی ورځ نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په دکې د مریض د زهر نیستنې مرحله ده، او دکې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رحاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي، او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي، نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي، باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا مخې، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه یې موجود نه وي، نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي، نو د اولې ورځې نه تر 15 پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي، او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي، او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي، نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلري ساته خدمات، ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي، نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی. که نه مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي، هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي، نو زمونږ تصمیم او پلان دا ده چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو، درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذ وي، یو څه به پرې هغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د ته عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ یې څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا، رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د معتادینو کورنۍ د دوی په پلنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع وکړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړې، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده ده کېنم.
ښه، څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه مایس وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والا کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي. قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروینو سره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زک گردم هوایی، زک گردم هوایی، ستا عشق مسودایی، ستا عشق مسودایی. راش راش کحال زما گوره،
راش راش کحال زما گوره،
په بدن مې د سرې لمبې پورې
په بدن مې د سرې لمبې پورې
تل دومره ستم نه خواهي ها تل دومره ستم نه خواهي ها
ستایش کړم سودای ستایش کړم سودای زکه ګرځم هوای ها زکه ګرځم هوای ها ستایش کړم سودای